السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو ته مسخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام ته اندېلې لرو. خاول خبرونه له شاهین بنیدی نورو.
ستړمه شهرون بیا د وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سیف د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې کتلې دي. پاکستان کې یو پوځي عدالت دریو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ را روانه ونې د ایران په اړه یو رسمي وینا و. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې کتلي دي. ورسره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په دې ملاقات کې امریکا په دې رضا شوې چې د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه د پاکستان غوښتنو ته ځواب ووایي. خو بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا په وخت وویل چې امریکا د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري.
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship, it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا سکو سما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده، په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده.
د دوړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ د لیدل کتل په داسې وخت کې شوې دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي شیا لپاره په خپل ستراتیژۍ کې هند ته د مهم کردار لوبولو ویلي او پاکستان خبر کړی چې د وسلوارو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې امریکا د ترهګرې پر ضد د پاکستان قربانۍ هم په پام کې ونیسي. د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې جرګې غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات دې بې له سزنډ عملي شي او د فاټا لپاره دې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چوکۍ مقرر کړل شي. دا جرګه تیر مقام په پېښور کې د فاټا سټوډنټس فورم لخوا رابلل شوې وه چې پکې د زده کوونکو په ګډون د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړیو هم برخه واخیسته. جرګې ته د وینا پوښ د قبایلي سیمو نه د سینټ غړي هدایت الله ویل چې حکومت باید د پاکستان عادي قانون قبایلي سیمو ته وغځي.
د ته ګوري چې اصل نه راوړي هغه ته وګوري چې سوال بیا مټ دی نو سوال بیا راځي نه کیلو سوال بیا چلے نو سوال بیا نه چاړو دې خبرو ته به خامخا ګوري.
جرګې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې زر تر زره د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړې کړل شي. دغلته د های کورټ واک وغځول شي او د 2013 د انتخاباتو نه وړاندې د قبایلي سیمو لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چوکۍ مقرر کړل شي. د سټوډنټس فورم غړي وویل دوی به د اصلاحاتو د عملي کېدو پورې خپل احتجاجي تحریک لا دوام ورکوي. پاکستان کې یو پوځي عدالت دریو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال پوځي عدالت د ترهګرې په بریدونو کې ککړ ګرځولي وو چې پرون ورته د پېښور په یو زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. د دې نوې ورځ وړاندې د بشري حقونو د دفاع ډلې جسټس پروجیکټ پاکستان په هیواد کې د پانسې د سزا په مخ زیاتېدونکي شمېره فکرمندي وښودله او زیاته کړه چې د کال 2014 راهیسې په پاکستان کې 1,410 قیدیانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول قومي ادارې ویلي دي دا وخت په هیواد کې د ایډز رنز 1,00,000 او 3,30,000 کسان ځپلي دي. په کال 2014-2018 کې د پاکستان د ایډز د کنټرول ادارې د ملګرو ملتونو د ایډز د مخنیوي څانګې او ګلوبل فنډ په خپل یو شریک سروې کې ویلي دي چې دوی د هیواد د 23 ښارونو نه معلومات راټول کړي دي او دا ښایي چې په هیواد کې د ایډز د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. د سروې درمخه ایډز په پنجاب کې 6,50,000، په سند کې 50,000، بلوچستان کې 3,500، خیبر پښتونخوا کې 3,200 کسان ځپلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د سروې ښایي چې پاکستان کې ایډز په خطرناکه مرحله کې دی خو پاکستان دا توان لري چې د دې مخنیوي وکړل شي. امنیسټ انټرنیشنل ویلي اروپایي حکومتونو په زرګونو افغانان خپل هیواد ته په زور د لیږلو سره دوی په خطر کې اچولي دي. نن په راپور کې ادارې ویلي کله چې دا مهاجرین هیواد ته ستانه شي نو هلته د زور زیاتی او مرګ د ګواښونو سره مخ کیږي. د بشري حقونو د دفاع د لندن میشت ادارې تور پورې کړی دی چې په لوی شمېر کې د افغانانو په زور خپل هیواد ته په لیګلو اروپا د نړیوال قانون نه ښکارا سرغړونه کړې ده. په راپور کې له ناروې، هالند، سویډن او جرمني نه د لیکل شو افغانانو په اړه زړه دردونکي معلومات ورکړل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ را روانه اونۍ د ایران په اړه یوه رسمي وینا وکړي. چارواکو د نمنو خودو په شرط ویلي سپینې ماڼۍ په واشنګټن کې د ولسمشر ټرمپ د وینا لپاره د اکتوبر 12 نیټه په پام کې نیولې ده. ولسمشر ټرمپ دا وینا په داسې حال کې کوي چې د اکتوبر په 15 نیټه به هغه د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د جوهري تړون په اړه سند ورکوي چې آیا ایران لوزنامه عملي کوي او که نه. کچېرې د ټرمپ انتظامیه تر اکتوبر تر 15 نیټې سند ورنکړي نو کانګرس به بیا په 2 میاشتو کې پریکړه کوي چې آیا په ایران هغه بندیزونه بیا عملي کړي کوم چې پرې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وړاندې لګول شوي وو. په عراقي کردستان کې د ازادۍ لپاره د تیرې اونۍ د ریفرنډم نه وروسته د ایران او ترکیې ولسمشرانو ویلي د دې خبرې یقیني کولو لپاره به ګامونه پورته کوي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ پولې په خپل ځای پاتې شي. پرون په تهران کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره یوې شریکې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ترکیې، ایران او عراق سره د خپلو ستراتیژیکي اهدافو د خوندي کولو لپاره د جدي او اړینو ګامونو پورته کولو نه بغیر بل لار نشته. کورد مشران وایي هغوی به د ریفرنډم نتیجې د خپل آزاد ریاست جوړولو په غرض د مذاکراتو لپاره په کار راولي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان په خپله وینا کې دغه ریفرنډم غیر قانوني بللی دی او زیاته کړې ده چې له اوسه به د دغې پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. په خبرونه کې به واورئ د قبایلي سیمو یو شمېر منتخب نمائندگان او د نورو سیاسي ګوندونو مشران دا وخت د پارلمان مخې ته د فاټا اصلاحاتو لپاره احتجاج کوي. معلومات درکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان سره اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. د نوموړي د څرګندونو په اړه دفاعي چارو کارپوه سعد محمد خان وایي
افغانستان هم یو لاره پرانستل، امریکا هم یو لاره پرانستل، پاکستان په پکار دی چې یو کامن ګراوند دې پیدا کړي او د دواړو ملکونو سره د مسلې حل کړي.
په قبایلي سیمو کې خپل کورونو ته ستانه شوي خلک شکایت کوي چې تر اوسه له سهولتونو بې برخې دي.
او دې خلک ډېر په تکلیف دلته د کورونو او برداشت نه تا چې کوم ټنډینا مخ کې دی په کوسه دلا ټنډینا اوس خراب شوی دی چې کوم باندې باز نه کړي.
په تاندې هیل خبرونه کې مو د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د خصو د کردار موضوع سیړلې.
یو لویه برخه ارزښتونه او خزانه افغان ښځو ساتلې دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدل، د قبایلي سیمو یو شمېر منتخب نمائندگان او د نورو سیاسي ګوندونو مشران دا وخت د پارلمان ودانۍ مخې ته د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره احتجاج کوي. دا وخت په موقعه موجود د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر را سره د ټلیفون په لیکه دی. هغوی ته ستړي مه شو وایو سراج زهیر، څه معلومات لرئ تاسو؟
څنګه چې تاسو وویل، دا وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د قبایلي سیمې کوم استازي چې شاجی ګل په مشرۍ کې هغوی دلته د احتجاج باندې دلته احتجاج کوي. او په دې کې چې په دې احتجاج کې تر دې دمه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلس پارټۍ او د عوامي نېشنل پارټۍ کوم غړي چې دي هغوی راغلي دي، او دغه شانتې آفتاب شیرپا او کوم چې د کوم وطن مشر دی هغه هم راغلی وو. د دې سره یووالي لپاره دلته کېناستل. په دې موقع باندې ذکر چې مشال ریډیو د دوی سره غوښتنو دوی نه پوښتنه وکړه، نو د دوی وینا وه چې که څه هم دوی وکړه هم اکتوبر باندې په اسلام آباد کې دھرنه ورکوي، خو له هغې وړاندې دوی دلته دا احتجاج ځکه پیل کړو چې حکومت ته یو اشاره ورکړي، حکومت یو پیغام ورکړي چې باید د هغې نه مخکې چې کوم اصلاحات چې کوم په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل دي، دغه شانتې په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چوکۍ دي او دغه شانتې معاشي پیکج دی او دا عدالتونو غزول دي. فاټا تانو په دې لړکې د دوی دا غوښتنې مخې ته راغلي دي او دوی وایي چې زمونږ دا احتجاج چې کوم دی دا به دلته 2 ورځو پورې جاري وي، او دغه شانتې ځکه چې تر څو پورې حکومت دی د دوی دا غوښتنې نه وي منلې تر هغې پورې به خپل دوی دا احتجاج په هر ډګر باندې جاري ساتي. جی،
سراج زهیر تاسو خو معلومات درکړل، تاسو مو چې د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم د دوی د ملاتړ لپاره موجود دي، څوک دا وخت تاسو سره په موقع شته چې هغوی د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو سره خبرې وکړي؟
دا وخت د کوم چې حکومتي ګوند دی پاکستان مسلم لیگ نوم دغه کوم د فاتانه چې غړي دی شهابالدین خان هغه هم موجود دی، نو زه دا خپل ټلیفون شهابالدین ته ورکوم چې هغه تاسو سره نیک په نیکه باندې خبرې وکړي.
شهابالدین صاحب ستړي مشې، مشال ریډیو ته په خیر آلیس. وعلیکم السلام. ام تپوس په داو کې تاسو خو د اکتوبر په 9 د خپل احتجاج اعلان کړو، خو ولې مو دا ضرورت محسوس کو چې مخکې تاسو راوځي او یو ځل بیا د فاټ اصلاحاتو خبره وکړي؟
دته دې چې دا تقریبا د دونی وکولونه دا مسله زمونږ غیر بحث روانه ده. په دې کې فاټا ریفورمز کمیټي وګرځیدل، هغه خپل رائے راوړل، 75% عوام هغه نه پوس یا فاټا ریسرچ سنټر یو سروې وکړه، دا هم 75% رائے راوړل چې داخله مرجر غواړي. هلن کې فاټا ریفورمز کمیټي باندې زمونږ صدا چې اعتراضه تو دې بلډ شي او دې با عمره د بیوروکراسي رپورٹ دلته راوړي، خو دا غي رپورٹ کې تقریبا 75% دا غي سره موږ ګریو، باقي دا غي سره موږ سمثینګ از بیٹر از نثینګ فور فارمولا باندې ایګری شو. هغه څه ودا دا دواړې والو نه پاسولا، هغه لاړه د کیبینټ نه پاسولا، او چې کله ټیبل شو نو باقي کې هغه د فاټا ریفورمز کمیټي هغه کم تویاوی شي، هغه بالکل ټول مرو کل پښې شي، هغه بالکل مات شي. دا غي دا چې موږ غوښتلی چې موږ 2018 د الیکشن نمبر خې په صبح کې اشاره کړی شي، او موږ دې د پېښور ایګوټ ته اپروچ راکړي، او موږ دې پر 3% کې کوم دی هغه پیسې دې موږ راکړي. او چې کله دلته راځي ټیبل شو نو باقي کې د اسلام آباد ایګوټ کې کل شوی دی، هغه کې مولانا صاحب دې خبره نه متنازع کړل چې هغه د انټرنیشنل ایشو جوړ شي، دا به بین الاقوامي مسله جوړ شي. دغه چې د پاکستان یو بارډر انټرنیشنل دای متنازع جوړ کو، په دې کې دا خپل دی خان جو خپل دی سیار لاندې کې نه تیری، محمود خان تل څوختي نه پاتېشته، دا خپل ژوند دی سیار لاندې نه تیری دی، الله لاندې تیری. نو دې خلکو له دا حق چا ورغره به حکومت هم دا دې چې دومره
غټ
نو په کار دی دای کړی.
شهابالدین صاحب تاسو نه یو پوښتنه به دا وکړم، تاسو څه فکر کوئ آیا داسې قسمه احتجاجونه چې دی هغه څخه نتیجه ورکولی شي؟
داسې دی چې موږ پارلیمنټ کې موږ خو د پارلیمنټ نه بار موږ د حکومتي چارواکو سره انټل د وزیر اعظم صاحب سره د مشر سره لیډر صاحب سره موږ ټول سره خبرې وکړلې، موږ په پارلیمنټ کې جولې ونیولې، موږ وژړل په پارلیمنټ کې، موږ خپل آواز فریاد ورسوله هر ځای ته، او موږ دام چیرې جوړ کو کړ چا سره زموږ نه خطه جاهیږي هغه راشي هغه راوړي فاټا ریفورمز کمیټه ته چې دې په دې باندې عمل وشي، زموږ سره بل لار نه پاتې کیږي ځکه چې وخت کم پاتې دی، او موږ دا وعده شی و چې د بجټ اجلاس نه مخکې مخکې بدل ریفورمز دا لاګو کیږي او تاسو د مین سټریم ته راځي،
تاسو
مرجر به کیږي 15 کاله بس خو هغه نه شولا نو موږ مجبور شو بولې.
ډیره مننه شهابالدین صاحب، واپس پلار شو سراج زهیر ته د مشال ریډیو خبرې.
ډیره مننه،
ډیره مننه.
منیا دا وقت من سره کم دلته چې د فاټانا د مشر دی حاجی شجول هغه هم سره موجود دی، نو دا غي سره هم خبرې وکړي چې هغه پر خپل احتجاج په حواله سره څه وایي.
ډیره مننه.
السلام علیکم علیا
شاجی ګل صاحب، ستړي مشي او تاسو یو ځل بیا احتجاج روان دي، تاسو اکتوبر 9 نیټه ټاکلې و، نو څه غوښتنه لرئ او دا ځل تاسو ولې د 9 نیټې نه مخکې راوتی؟
منیها وان تا تاسو تین تاسو ادارې ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. مونږ ځکه د نن احتجاج د پارلیمنت بهار وکړو چې په پارلیمنت کې د نن زموږ خبره نشو اورېدی، که چېرته زموږ خبره په هغه طریقه باندې اورېدی شوی لکه څنګه د نورو پارلیمنټیریان، نو په کار وه چې د 3 کاله وشول چې مونږ په پارلیمنت کې ذمهواري پوره کوو خو حکومت ذمهواري نه پوره کوي. مونږ دا میسج ورکول غوښتل د بهر د احتجاج نه پاکستانی عوام ته او قبایلو ته چې کوم خلک یو خو تاسو منتخب کوئ، نو د هغو دومره خبره نشه اورېدی او نه د هغو هغه حق ادا کیږي چې کوم د نورو پاکستانیانو د نورو پارلیمنټیریان دی. بل دا چې کوم 9 اکتوبر ته مونږ د احتجاج اعلان کړی دی که په دغه 9 اکتوبر احتجاج کې څه ناخوشګوار واقع راشي، کوم خون خرابه وشي، یا څوک پاکستان مرد آباد نارا وہی یا سوکھ بغاوت اعلان کی اگر تو مت بمنگ ہونے لگے گی اگر تو مت وقت حکمرانوں بانے وہ لگے گی اور باغو خان کو بانے وہ لگے گی کہ کم خالق اصلاحات و مخالفت تکمیل پاکستان نغواری اگر مستقم پاکستان نغواری
شاہ جی گل صاحب یہ پختن بداؤ کم اچھے صحیح تاسو خپل غختنې خو لرې او فاټا اصلاحات چې دي تاسو غواړي چې پای باندې بحث وشي زر تر زره په پارلمان کې خو دا سی ویل کیږي چې د پارلمان په خپل غړو ترمنځ هم اتفاق نشته نو دای د هواری لپاره تاسو څه کوي ولې دا اتفاق نشته
نه مالیا دا څه خبره نه درې ولې د مخکې زمونږ دوباره د مونږ وزیر مملکت غالب خان وزیر دی فرانس بیا هغه په چیمبر کې مونږ ټولو بیا دستونه وکړل او مونږ په لیکلو کې حکومت لا ورکړل او صرف د دغه وجه نه ورکړل چې د عبدالقادر بلوچ به دا خبره بار بار کوله چې د فاټا پارلمنټیرین په یو ځای نه دي خو هغه خبره زمونږ ځکه حقیقت ثابت شو چې مونږ ټولو په دولس پوینټ ایجنډا باندې د خطونو وکړل او موږ په لیکلو په شکل کې ورکړل نو هغه صرف یو رکاوټ جوړول دي موږ ته د حق نه راکولو باندې جوړول دي او په هغه کې یو غټ رول زمونږ د مولانا صاحب دا دی چې مولانا صاحب موږ هماغه شان په تیرو په غلامۍ کې پرېدل غواړي چې موږ غلامان وو په تیرو کې نو موږ حکمراني کوي
شاه جی ګل صاحب ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سره خبرې وکړې ډېر مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې یو لنډې دمې ته ورسو
د مشال ریډیو دا
امریکا ته د خپل سفر په لومړی پړاو کې د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف د ترګرې پر ضد جګړه کې د پاکستان کردار په یو داسې وخت کې ستایلی چې د امریکا نوې تګلارې وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکیچ راغلی په واشنگتن کې د امریکا له بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په ملاقات کې د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي نور تفصیل د اسرار العالم
په واشنگتن کې د امریکا له بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په ملاقات کې د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي د خواجه آصف په خبره حمله دې قبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې دا په داسې حال کې ده چې هم څو ورځې مخکې د پاکستان بنو چارو وزیر ویلي وو چې د حقاني شبکې او جماعت دعوه د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دي او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي له خواجه آصف سره تر ملاقات وروسته د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وویل چې د پاکستان له بانو چارو وزیر سره یې د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې تګلاره خبرې وکړې ریکس ټیلرسن د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه وبلله او ویل چې امریکا د پاکستاني حکومت د راتلونکي په اړه فکرمند ده او غواړي چې پاکستان باثباته او پرامن وي
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا څه کوو؟ زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي آسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطحه خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده. دا د پاکستان لپاره مهمه ده. د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو. ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي هغه زموږ موضوعات هم دي
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د نهې په ورځ خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکامه شوې ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي میټس د امریکا د سینټ جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل واشنگتن غواړي چې پاکستان ته یو بل موقع هم ورکړي په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه ویلي دي د پاکستان بنو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن ته وویل چې په افغانستان کې داسې سیمې دي چېرته چې د افغان حکومت عملداري نشته او له هغه ځایه وسلوال په پاکستان کې حمله کوي خو د امریکا بنو چارو وزیر وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان او هندوستان سره په ګډه کار وشي
د
جنوبي آسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري ترڅو ترورزم وځپل شي. د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي.
له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغو زیات شوی چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده.
اغه د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي له پاکستان سره خمو کده چې له کابل او واشنگتن سره خپل اړیکې خېکړي. نوموړی وایي امریکا اوس ته پاکستان لخوا تش به بیانونو نه مطمئنېږي. له نوموړی سره زموږ همکار اسرار علي مومن مرکه کړی ده.
ګوره زما خیال امریکا اوس په خبرو باندې یا بیانونو باندې به زیات دغه انحصار نه وي. هغه به افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی اب هغه ته ګوري چې هغه سکمه د شیرازی په تشدد کې یا د مذاکراتو سره لار پرانستی کیږي د پاکستان په ذریعہ باندې. نو بیا خو زما خیال امریکا به پاکستان سره تعاون جاری ساتي. او خدا وو قتل چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې علاقې په کامیابی کې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګي. نو بیا په پاکستان سره زما په خیال باندې تعلقات خرابې کی به کشیده کی به
بریګیډیر صاحب بیا د امریکا د بنو چورو وزیر ریکس ټیلرسن هغه دا ویل دي چې د امریکا چې کوم ستراتیژي ده د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره نو هغه د پاکستان په ګټه اهم ده. او دوی دا ویل دي چې دوی د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. او دوی دا هم ویل چې دوی د پاکستان سره او هندوستان سره د افغانستان لپاره په ګډه کار کول غواړي. دې ته تاسو څنګه ګوري؟
نو کو دا چې امریکا سو دا وک چې دا کشیدګي دا پراکسی وار چې په باندې خار باندې شروع را دي چې څه کمې به شي راولي او د پاکستان او د هند په لفظ په دغه معاملې کې دغه د کډبلی راشي. نو دا خو خبره ده دې کې اوس زیاتر پاکستان هغه تا ګوري چې پاکستان څه کوي. د پاکستان پالیسی څه ده هغه بیانونه حد تک نه ده. هغه به پزمکه باندې هغه ګوري دغه تا پاکستان په کار کې چې دې باندې غور او فکر وکړي ځکه چې د پاکستان لپاره شات مشکل
بریګیډیر صاحب خري پښتون اساسه نه ده چې د نه پورز باندې د امریکا دفاع وزیر ویل چې پاکستان سره د اخیری موخه ده او باید دوی خپل پالیسي سم کړي. او د هغې نه یو ورځ وروسته بیا چې کوم دي دغه راز سرګندونی د امریکا د بانو چارو وزیر لخوا راځي چې هغه په افغانستان د امن لپاره د پاکستان سره کار کول غواړي. نو څه ګوري په دې بیانونو کې؟ تاسو څه ښکاری؟ تاسو څه وایي چې دا څنګه یو دم دغه بدلون مختار علي
چاګرزه کوته وی کیرټ اند سټک اپروچ دی ګډ بیک کاپ بیډ کاپ. یو نه پاکستان ته ویری شي کته مونږ سره تاوونو کې او مونږ سره د جن کې کامیابی کې زمونږ مدد وکړي د تا لپاره کټشته دی. خپل قوت دا وایي کدا تاوان رانغه نه دا پاکستان نقصانات څه کیږي چې پاکستان د لپاره څه دغه امپلیکیشن دي. نو دا دغه دی او دې چې پاکستان په کار دي چې یو موخه پاکستان ته ملاو ده. افغانستان هم زما په خیال باندې رستنه چې کومه غوښتنه کړې وي چې درېم کړي پکې په کار دي هغه تقریبا افغانستان دغه متصبردار شو. افغانستان هم یو لار پرانستره امریکا هم یو لار پرانستره پاکستان په کار دي چې یو کامن ګراوند دی چې پیدا کړي او د دې وړ ملکونو سره د مسلې حل کړو.
د کابل سیمو د ځوانانو یوې جرګې د غسیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په 2013 کې په فاټک د صوبایي اسمبلی د ټاکنو غوښتنه کړې ده. په خبر کې تیر ماښام د کابل زکونکو یو سازمان فاټا سټوډنټس فورم د یادو سیمو د ځوانانو یوې جرګه رابللې و. له په خبره د زلان یوسف زئی رپورټ اورو.
د قبایلی ځوانانو جرګې ته سیاسي او سیمهیزو مشرانو په خپل ویناګانو کې د فاټا د اولس په کړهونو او بشري حقوقو ته په نه لاسرسي خبرې وکړې. ل قبایلی سیمې سېنټر هدایت الله ویل چې حکومت باید د فاټا اصلاحاتو پر ځای په یو حکم د نور پاکستان قانون د غلطه عملي کړي.
صرف دا راتوې چې ارشاد لاړې دې ته مدا سبب ګونه کولاو ساتي چې دا دې خبره باندې سره پښان نه شو چې موږ بس ارشاد ختم کړو. د ته ګورې چې اصل الله نوري هغه ته وګورې چې سوال بیا مت نه او سوال بیا داسې نه کیلو سوال بیا چې غلو او سوال بیا نه جوړو دې خبرو ته به خامخا ګورې. خدا شي نه مکس کول دې پکا چې دا ریفورمز او مین لند قانون قانونونه چې دي دا مکس کول دې پکا. نو موږ داسې ریفورمز چې تم دې پکا چې سیاسي او بدل نوي
پفاٹا اصلاحات و باندی د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزی لخوا د نیوکو وروستو دغه اصلاحات وځنډول شول. خو مرکزی حکومت سو سو واری ویلی دی چې د فاٹا اصلاحات به د وخت تیرېدو سره سره وار په وار عملی کړي. د قبیلی ځوانانو جرګې ته خبریال سلیم صافی وویل چې حکومت د فاٹا په اصلاحاتو عملی کولو کې سنجیده نه دی.
سیدھا سادہ خبر دا کہ کم سسٹم بنور پاکستان کے دے اور پختونخوا کے دے اگر سبا پر فاٹا کیمرہ
جرگہ کے دفاٹا اصلاحاتو پا اڑا مشترکہ اعلامیہ جاری شوا چھ پکے قبائلی سی میں زر تر زرا پا خیبر پختونخوا کے دا گڑولو دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ اختیارات فاٹا تا دا غزولو او دا دو زرا اتلسم کال پٹول ٹاکنو کے فاٹا تا دا خیبر پختونخوا پا اسمبلی کے دا استازی توب غختنو شوا. دا فاٹا اسٹوڈنٹس فورم مشر فرحد علی ویل چھ دے غختنو تر پورا کے دو با خپل تحریک جاری ساتی.
حکومت چکم دے آغا تاخیری خربی استعمالی نو دا یوت چی دے دا با یو پلیٹ فارم استعمالی منگ پہ اسلام آباد کی نو در نہ بور کو او دا آغا پوری با منگ پلے در نہ ختمو سو پر حکومت زمونگا مطلبہ نیو من لی.
لخیبری جنسے دا پارلیمان غڑی شاہ جگل افریدی پفاٹا اصلاحاتو کے دا زند پر زد دا اکتوبر پا نہما اسلام آباد تا دا احتجاجی مارچ اعلان ہم کھڑے دے. دا قبیلی سی مزوانانو پا دا احتجاج کے ہم پا گن شمیر کے دا گڑن اعلان اکڑو. زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي چې په مجموعي ډول د خیبر ایجنسۍ جنوبي او شمالي وزیرستان خوا او شه 6,250 کډوالو کورنیو لا کورونو ته واپسی نه ده کړې. بل خو د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې حکومت ورسره د مرستو کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په دې اړه رپورټ اورو. په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره کې د معلوماتو او رابطې د څانګې مشر عطاو رحمان د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د پاتې کډوالو د واپسې په اړه ورته کره نیټه نه ده ورکړل شوې خو هیله لري چې د پوځ لخوا ځینې سیمې د صفا ګرځول کېدو وروسته د روان کال تر اخره به د دوی واپسي مکمله شي.
په خیبر کې 1,186 کورنۍ پاتې راجپال ویلي موږ د ساوت وزیرستان کې 2,079 خلک دا وسه پوری پاتې دي. دا هغه خلک دی چې د دو ایریاز کلیئر دي خو دے آر ناٹ ویلنگلی ریٹرنگ ٹو دیئر ایریا. نارتھ وزیرستان ایجنسی کی 2,200 کورنۍ وسه پورې پاتې دي. د دې د واپسۍ مرحله شروع وه خو دوی واپسي چې کوم دی نو هغه سسپینډ شوه ځکه زموږ سره د دې سکیجول نه دی کمیونیکیټ شوی خو پاسیبلی موست دسمبر پورې واپسی کیږي.
خو بیا د شمالي وزیرستان د متاثرین کامی کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر وای نه یوازې کورونو ته واپس شوی کډوال د صحت ویجلې تعلیم او کورونو سم بندوبست نه لري بلکې حکومت چې له کډوالو سره د مالی او نورو مرستو وعده کړې وي هغه هم نه پوره کوي.
کوم زمونږ مالی امداد مونږ ته دی را کولو هغه مالی امداد په خپل ټیم باندې دی نه کړی دی 12,000 روپۍ پی منتلی اعلان کړی وو او نه را چې کوم زمونږ د خوراک څخه کوم بند سامانونه دی ته راستول هغه په خپل ټیم باندې نه ملاویږي هغه کې صرف غوړي وي او آټه وي او دې خلک ډېر په تکلیف وي دلته د کورونو او برداشت یې نشته چې کوم ټنډینه مخکې دی پکې اوسېدل هغه ټنډینه اوس خراب شوی دی ځکه سم باندې باس نه کړي او سر ډیر روانه ده او دا خل په لوی مصیبات کې دی په تکلیف کې دی.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال همایون داوړ وای که څه هم د پسیمه کې امن دی خو د تعلیم نظام پکې سم نه دی نو ځکه د بچو د تعلیم لپاره په بنو کې پاتې کیږي.
لکه ډیر خلک چې لاړ شي په خپل ځان باندې انحصار ډیر وي نو فلحال د ماشومانو سره دلته پاتې کیږي ځکه چې هلته یا د پوره تعلیمي نظام چې کوم دی پورا سیټ شوی نه دی خو لګیا دی سیټ پشي خو یا فلحال سیټ نه دی مونږ هم ځکه دلته یا واپس راغلو او زه صرف نه یم زما غوندې په زرګونو کډې نور هم دي چې هغه خپلو ماشومانو سره په بنو کې پړي خان کې په پشاور
خو عطاو رحمان وایي حکومت له ټولو کډوالو سره مرستې کوي چې نه یوازې د کورونو سروې روانه ده بلکې ورته خوراکي توکي او نقد پیسې هم ورکوي.
کله د دې نادرانه تصدیق شوی خلک واپسی کوي نو دوی لمغه یو ګرانټ ورکاو هغه ته لکیږي ارلی ریکوري ګرانټ هغه 15,000 روپۍ هغه نه علاوه د دې په د ایجنسو کې د ایف ډی ایم ای د سایډ نه سروي شروع ده چې د چاکور خدا نخواستہ ٹوٹل وران شوی نو هغه ته 3,00,000 روپۍ او چې د چاکور خدا نخواستہ نیم وران شوی نو هغه ته 1,50,000 روپۍ ملایي او دا 12,000 پر منتھ سیدھے دانا خوزستان ایجنسی والا آئی ڈی پی کورنو تا ملاوی گی وہ دو میاستو ریکویسٹ مونگا منسٹری آف سفران تا کڑا دے اگوی مونگ تا سم رزر پیسے را کی نو مونگو با آغا مرزر دوی پیسې پروسس.
اتا رحمان وای هغه کډوال چې خپل سیمو ته نزي دوی به ورسره یو غونډه کوي او د رجسټرډ کډوالو حیثیت پترې بیرته اخلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه لا شاهین بنيري ناورو.
ستړمشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چار وزیر خواجه صاحب د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې کتلي دي او ورسره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي خبرې کړې دي. بلخوا د امریکا د بارنو چار وزیر په واشنگټن کې خبریالانو ته وینا په وخت ویلي دي چې امریکا د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې جرګې غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات د بیل سزنډ عملي شي او د فاټا لپاره دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې چوکې مقرر کړل شي. د فاټا سټرونز فورم غړو زیاته کړې ده چې دوی به د اصلاحاتو د عملي کېدو پورې خپل احتجاجي تحریک له دوام ورکوي. پاکستان کې یو فوجي عدالت دریو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده. د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي دي چې دغه وسوال فوجي عدالت د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ ګرځولي وو چې پرون ورته د پېښور په یو زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول قومي اداره وایي دا وخت په هیواد کې د ایډز رنز 1,03,000 کسان ځپلي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي اروپایي حکومتونو په زرګونو افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي چې د هغې سره هغوی جوان تا خطر پیښ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ را روانه ونې د ایران په اړه یوه رسمي وینا وکړي. چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي د سپینې ماڼۍ په واشنگټن کې د ولسمشر ټرمپ د وینا لپاره د اکتوبر 12 نیټه په پام کې نیولې ده. او په عراقي کردستان کې د زده لپاره د تیرې ونې د ریفرنډم نه وروسته د ایران او ترکیې ولسمشرانو ویلي دي د دې خبرې یقین کولو لپاره به ګامونه پورته کوي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ پولې په خپل ځای پاتې شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانا په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیوال درجه حرارت لوج جوړېدونکي گرین گیس په اخراج کې کمی راوستلو لپاره د $40 اربع ګران غوښتنه کړې چې متبادله ټکنالوژي استعمال کړې شي او په دې مسله قابو ومومند. ادارې وایي چې دا غوښتنه د پیرس معاهده او د ملګرو ملتونو په موسمي بدلون فریم ورک کنوینشن عمل درآمد کولو په اړه شوې. ادارې زیاتوي چې د ترهګرې پس د پاکستان د ټولو لویو مسله د موسمي بدلون لوجې په دې سیمه کې منفي اثرات دي. 2013 او 2014 کې سیلابونه او بیا پس کې وڅالی د دې مثالونه دي. د سلا بچ چې ګلګت بلدستان او شمالي سیمو کې ګلیشیر په ویل کې دودي. اداري په وینا چې پاکستان کې د کاربن ګیس او گرین ګیس اخراج د نور ملکونو په مقابله کې کم دي، خو بیا هم پاکستان د دې مسلې ښکار دي. اداري لیکي چې کله یو کام په هیڅ موږ د اوبو په ډیمونو جوړولو اتفاق کړی وي، نو نه خو به د کوئلې او تیلو نه بجلی جوړې ده او نه به په ملک کې د بجلی بحران راتلو. اداري وایي چې د بجلی جوړولو لپاره د کوئلې، پیټرولو او ګیس استعمال کیږي چې لوجې په زرګونو ګاډي، کارخانې او په کروڑونو کورونو نه زهریله ګیسونه خارجېږي او ماحول ته نقصان رسوي. اداري خلک وایي چې دا موسمیاتي بدلون پاکستان پر لوی چیلنج دی. صرف خبرو سره د دې مسلې حل نشي راوته. که د کاربن ګیس اخراج کم نه کړی شي نو د نړۍ د حرارت به 4 سانتي ګریډ زیات شي، د سنټ زیاته تباهي کېدی شي. پاکستان د زیات ځنګلونه لګولو سره په ماحولیاتي آلودګۍ کابو موندلی کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پولیس سم تفتیش وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو دومره بوج نه وي. اداري په وینا چې د سپریم کورټ جج د قتل په دو مقدمو کې د دوه ککړو ملزمانو د شک په بنیاد خوشي کولو امر وکړو او په خپل ریمارکس کې وویل چې که پولیس سم تحقیقات وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو بوج پاتې نه شي. اداري وایي چې اویا کاله تیرېدو پس هم په ملک کې تفتیش نظام دومره خراب دی چې لوجې عدالتونه حقیقي انصاف ورکولو څخه پاتې دي. مجرمان د دروغ ګواهانو سره خلاص شي او بېګنا خلک په کلونو په جیلونو کې پراته وي. اداري لیکي چې زموږ تحقیقاتي ادارې د جرم ثبوتونه د لاسه کولو پر ځای د ملزمانو وهل ټکول کوي او خپل جرم پرې قبلوي او په عدالتونو کې غلط ګواهان وړاندې کی. ادارې زیاتوي چې دا طریقې تر څو نوې بدلې شوې یو مظلوم ته انصاف ترلاسه کول ګران دي. ادارې خلک وایي چې په کار ده چې د دروغ ګواهان او غلط ګواهي ورکول دي نه معاف کوونکي جرم وګرځول شي او په دې کې ککړ کسانو له دې سخت سزا ورکړل شي او د تفتیش نظام دې په ساینسي بنیادونو بهتره کړی شي چې په ملک انصاف ورکول یقیني شي، داسې بغیر چې ټولنه نشي ولاړې دي.
او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ٹائمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې دولسي او پوزي ادارو پر ځینو خبرو او مسلو د تاوتریخوالي ټوله ګټه به هم پوزي ادارو ته رسیږي او دا امکان شته چې په دغه هیواد کې د رای په اظهار لا نور کدغنونه ولګول شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي امریکا اراده لري چې په 2013 کې په عراق او افغانستان کې په عملیاتو کې د وړو جنگي جازونو استعمال پیل کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د مسلم لیگ نون مشر وټاکل شو. هغه د جولای په 28 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پیناما اسنادو په کیس کې نااهله ګرځول شوی و، خو اوس یو ځل بیا په قانون کې د ځینو بدلونونو له وجې هغه د خپل ګوند مشر وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي هغه لا هم په ځینو کیسونو کې د عدالت د فیصلې انتظار کوي. که چیرې تورن وګرځید نو د قید سزا هم ورته کېدای شي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو نه دا هم څرګندېږي چې دغه هیواد پوځي او ولسي مشران په ځینو خبرو له یو بل سره اتفاق نه کوي. بیا دا حالت په داسې وخت کې هم مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له امریکا سره په اړیکو کې هم تاوتریخوالی راغلی، او بیا په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلان پر وخت هم په پاکستان ځینې ټکونه وکړل او د ترهګرۍ په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ یې خپله ناخوښي وښوده. ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو نقصان به هم ولسي ادارو ته رسیږي، او ممکنه ده یو ځل بیا ټول واک اختیار د دغه هیواد په وز ولري، او که چېرته داسې وشي نو په پاکستان کې به دا وار هم جمهوري ادارې په وروستو لاړ شي. د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند سره به اړیکې لا نورې خراب شي، او زیات امکان دا هم دی چې په دغه هیواد کې به د رای په اظهار لا نور کدغنونه ولګول شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا کېدای شي په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو نه کار واخلي. لس کال وړاندې د امریکا دفاع وزارت په دې خبره بحث کړی و چې باید په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو په کارولو کار وشي او په عملیاتو کې استعمال کړل شي، او اوس غواړي د کمبیټ ډراګن 3 په نوم دغه عملیات پیل کړي. دغه جازونه بعد نورو جنگي جازونو نه کم وزن لري، او د F-15 او A-10 نه به پرې کمه خرچه هم راځي، خو د حمله په ترسره کولو او یا سار کولو لپاره به پوره صلاحیت لري. فارن پالیسی کې ځینې درانه جنگي جازونه چې زیاته خرچه لري او خپل هدف په سمه توګه نشي پنهخه کولی، نو دا زیاته خده چې د وړو او کمه خرچه لرونکو جنگي جازونو نه دغه کار واخیستل شي. امریکا غواړي د روان کال نه د دغه وړو جنگي جازونو استعمال پیل کړي. اخوا افغان هوایی پوز له وړاندې نه ځینې داسې جنگي جازونه استعمالوي، او ځینې نور داسې جازونه به افغان حکومت ته په 2013 کال کې ورکړل شي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه مو له فرخنده اسد نه اوریدله. د بخنې نړیوال سازمان له یورپي هیوادونو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي حوریه مصدق وایي د افغانستان وضعیت د دغو کډوالو لپاره مناسب نه دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپای ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وای چې دغه حکومتونو د هغه زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو او وژنې یرغمل کېدو او نورو بشري سود جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 10,000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیرته ستنېدل نه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې دپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنیدل باید پای ته ورسوي، او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمني، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوي دي چې په وروستیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9,460 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغه افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤولان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. پتاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې تر سوري لاندې تیر مازیګر په نشترحال پیښور کې د پښتو افسانې سلکلن جشن او منزل شو، او په دغه مهال د پښتو افسانې د پرمختګ موضوعاتو او نیمګړتیاو په اړه د پښتنو ادیبانو لخوا مقالې هم وړاندې کړل شوې. په دې غونډه کې به د خبره ټینګار وشو چې ادیبان باید د پښتنو په کډوال کېدو او د ترګرۍ نه په اغیزمن کېدلو افسانې ولیکي چې د پښتنو دغه دردونه د راتلونکي نسل د کړي لپاره محفوظ کړل شي. تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورت کړي.
په دې غونډه کې د ادب پوهانو په تیرو سلو کلونو کې د پښتو افسانې د موضوعاتو پرمختګ او نیمګړتیاو په اړه مقالې نندارې ته وړاندې کړې. د باچا خان پوهنتون یو استاد او کارپوه عبدالحکیم حکیمزی چې د سوات د مټي سره تعلق لري، د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې یوشتمه پیړۍ کې پښتون قام د ترګرۍ او کډوالۍ د یو داسې ناورین سره مخ شو چې لیکوالان کولی شي په دغه حالاتو په سلګونو افسانې ولیکي.
د برمانه سلور نیم لکه کسان ماجر شوي دي، خو زما د سوات ته نه لکه کسان مستلی شوي دي. څو افسانې لیکلی شوي دي، په هغې باندې څو جلوسونه وتلي دي. زه له خپل کوره ایستلی یم. څوارلس مړي مونږ په یو یو قبر کې خښ کړي، زمونږ زنانې په قطارونو کې ودرولې دي او دړی دړی وړو ته ودرولې دي. زما دپاره چا جلوس ایستلی دی؟ مهرباني وکړئ، زه د خپلو شاعرانو ادیبانو ته خواست کوم جولې درته غواړم چې د پردو نه کلار شي راشي ته ما غم وژاړې، د دې پښتنو غم وژاړې.
د پښتنو د ادب او تاریخ کارپوه سلیمان کامل په خپل مقاله کې وویل چې پښتنو د يرغلګرو په ضد توره چلولې ده، خو خپل ګټه یې په خپل لاس کې نه ده ساتلې او د خپل ماتو او بدو وختونو نه زده کړه نه ده کړې.
په دغه ټولو حالاتو کې پښتانه که تر څه حده بې خبره پاتې شوي دي، خو بې اثره نه دي پاتې شوي. د دوی خپله ذمواري په څه ناڅه شکل کې پوره کړې ده او دې بیا خپل درد کې خوږ او خوند دواړه پیدا کړی.
په دې غونډه کې په دې خبره نیوکې وشوې چې د پښتو په افسانه په ښه ډول تنقید او څېړنه نه ده شوې. خو بیا پروفیسر عباسین یوسفزی په خپل وینا کې د پښتو د افسانو ډیره ستاینه وکړه او وی ویل
او که موږ وایو چې پښتو غزل یا پښتو نظم دا دا کارنامې کړې دي، نو تاسو یقین وکړئ چې د ترقی پسندۍ رنګ چې دی هغه پښتو ته په اصل کې پښتنو ته افسانې راوړی. دا یو کشان دی بل ضرور د پښتو غزل که زوی دی نو دا لور د پښتو. په ترقی یې مین کړی یم، په زندګۍ یې مین کړی یم، په فن او فکر کې غني افسانه لکه غزل خلق مني افسانه.
د غونډې په پای کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید داسې افسانې ولیکل شي چې په اساس یې په ټولنه کې بدلون راوستلی شي.
دا غلام غوس رپورت تاسو اوریدلو. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندی هیلې. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو د رول، د دوی د رول د اهمیت او په دې اړه په ټولنه کې په پوهاوي تفصیلي خبرې کوو. د پروګرام کوربنه فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ثقافت کې د ښځو په رول خبرې کوو.
یو لوی برخه ارزښتونه او خزانه افغان خزو ساتلی دي.
آیا د پښتنو په ټولنیز ژوندواک کې د خز رول ته پوره اهمیت ورکول کیږي؟
په کار دا چې خزا او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څه کلتوري برګونه څه کلتوري حدونه هم شته.
خزی به څنګه په کلتور، رواجونو او ټولنه کې د هغو روایاتو خلاف کار کوي چې د انساني حقونو خلاف دي؟
دا د دې قسمت نه دی چې د دې خلاف دا په خپل غو کې سټرګل وکړي.
د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول که څه هم ډیر مهم دی، خو لا هم د ښځو د رول د منلو، دې ته د درناوي ورکولو په دې اړه په ټولنه کې پوهه کمه ده. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وایي، یوه ټولنه تر هغې پرمختګ نشي کولی چې پکې د ښځو کار او رول ته درناوی نه ورکول کیږي.
په کار دا ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څه کلتوري برګونه څه کلتوري حدونه هم شته، نو د هغې د وجې نه هم مسلې وي. خو دا ده چې ورورو څومره تعلیم راځي، نو هغومره مطلب دا دی چې ښځې هم د سړو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روانې دي. خو دلته مسایل دا دي چې د پښتنو خپل وطن نه شته، نو چې وطن وي نو بیا دوی خپلو زنانو ته هغومره برخه په جمهوري ډول باندې د وطن او د ولس په سطح ورکولی شي. دلته بدبختی دا ده چې ما تاسو ته ارزو کوم چې درې ځایه خو په پاکستان کې تقسیم دي، نو هلته درې ځایه کې بیل بیل نظام چلیږي او دغسې په افغانستان کې خواره واره دي. په کار دا ده چې زنانه د نارینه سره په ژوند کې برابر برخه واخلي، په کارونو کې هم، په ګټه وټه کې هم، او د هغې نه علاوه په خوشحالو خنداګارو کې هم.
ارزو زیارتوال چې یوه پښتنه لیکواله او شاعره ده او په پښتو کې ایم فل هم کړی دی، وایي د کلتور په پرمختګ او خوندي ساتلو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو رول منل شوی دی او باید په پښتنه ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
په دوه دغه باندې ولاړ د غسړی او شجی دواړه دواړه په برخه لري. دا هر یو خپل ځانته جلا جلا کار دی، او دا دواړه د یو کار هم مطلب کولای شي. اول خو به شجی تصیر خو په دوه ځایو کې مهر کول کېږي، چې به ډاکټر وه یا به ماسټر وه. نور دې ته په نور کارو په ځایو کې به دې ته ملازمت شی نه پیدا کېدي. لیکن اوس خو چې موږ ګورو، نو دا په زندگی په هر فیلډ کې، په هر میدان کې، هر ځای چې دی شجی هم راځي کارونه کوي، او ځای په ځای دوی ته مسلې ډېرې وي. مسلم دغه ځای رسم رواج او قبایلي روایت ورته جوړ کړي. بیا یو دغه ته وګورې، یم یو تعلیم یافته معاشره ته وګورې، یو تعلیم یافته ځای ته وګورې، هلته بیا دا خبرې نه وي. هلته بیا دوی ډېر په اسانۍ سره نو په ښه طریقه سره کار کولی شي.
پښتون شاعر او لیکوال غفور لیوال وایي، ښځې د هر کلتور یوه مهمه برخه جوړوي، حتی د پښتو ژبه هم تر ډېره حده ښځو خوندي کړې ده او ژوندۍ یې ساتلې.
اساساً په زړه پورې خو دا ده چې د پښتني فرهنګ یوه لویه برخه، حتی د پښتو ژبې یوه لویه برخه، ارزښتونه او خزانې افغان ښځو ساتلې دي. تاسو پوهیږئ چې په ژبپوهنه کې یو قاعده دا ده چې که ځینو اصطلاحاتو او ځینو نومونو دپاره په لیکنۍ ژبه کې څه نه وي، نو خلک ولس ته مراجع کوي، او په ولس کې هم د ښځو ژبه ته مراجع کوي. د یوسفزی لهجې لویه برخه لهجوي او ژبنۍ ځانګړنې د یوسفزیو مېرمنو ساتلې دي، او دا په درو کې، په لرې پرتو سیمو کې. په خپله لنډۍ چې د پښتو ژبې تر ټولو لویه پانګه ده، دا مېرمنو ساتلې ده. فولکلوریک ارزښتونه مېرمنو ساتلې دي. یعنی عمومره چې د ښځو پر پښتنو ښځو پر پښتني فرهنګ باندې حق دی، د هېچا حق نشته. خو د دې باوجود هم لا هم د ښځو نقش په فرهنګي عرصه کې له بده مرغه ډېر کمزوری دی، او دغه عوامل ډېر دي. فرهنګي عوامل دي، اعتقادي عوامل دي، د وروسته پاتې والي مسله ده. ټولو لوی عامل اقتصادي دی. په افغانستان او په پښتونخوا کې موږ لا هم د ډېر وروسته پاتې دودیز ژوند خاوندان یو، دغه ټول عوامل دي لامل ګرځېدلی دي چې پښتني مېرمنو وانډا حکومت چې ښایي په مداوینو او په ښکارا باندې فرهنګ په ارسه کې نشته دی. په ښوونځي کې د پښتني مېرمنو حضور ډېر کمزور دی. په پوهنتونونو کې، په څېړنځایونو کې، په ټولو ځایونو کې چې باید پښتني مېرمن حضور ولري، له بده مرغه د دغو عواملو پر بنسټ هلته موږ د دوی حضور نه لرو.
د ټولنیزو او کلتوري چارو کارپوه رازق فهیم وای اوس هم په ادارو د کار په ځایونو مختلفو سیاسي کلتوري غونډو کې د ښځو برخه د نشت برابر ده.
په رسمي توګه چې کوم د کلتوري هلیزنې دي کنه، په هغه کې د ګنجایشونو په ډېر کمه سویه باندې که زه دا ووایم چې هغه موجود دي. چې کوم رسمي پلیټ فارمز دي یا فورمز دي یا ادارې دي، په هغو کې خو د نشت برابر دی که زه دا ووایم. البته دا چې د ښځو رول څه کېدلی شي چې هغه د کلچر او د هغه چې کوم کړه وړه دي په هغه کې هغه ته یو بڼه ورکړي، هغه خو ډېر مهم دی، ځکه چې دا زموږ کلتوري کمی پانګې چې دي که نه، دا په دې کې د ښځو نه صرف دا چې یو بنیادي رول دی، بلکې زه به دا وایم چې یو مرکزي او مهم رول دی. او د هغه په تسلسل کې که هغه ژبني بډایتوب وي، که هغه کلتوري بډایتوب وي، هغه له یوه نسل څخه تر بل نسل پورې د منتقل کولو زما په خیال بنیادي ذمواري چې ده هغه هم د ښځو ده او ښځو لوبولې ده. موږ خو ځکه دې ژبو ته مورنۍ ژبه وایي، یعنی هغه علم او هغه علمي او کلتوري پانګې چې په دې په یو خاص ټولنه کې موجود دي، مور کولای شي چې هغه له یو نسل څخه تر بل نسل
رازق فهیم دا هم وایي پښتنه ټولنه کې لا هم د ښځې کار ته په درنه سترګه نه کتل کیږي، او داسې ډېر رواجونه او دودونه شته چې د پښتنو ښځو د حقونو خلاف دي، خو لا هم په ټولنه کې ژوندي پراته دي.
زما په خیال چې تر ټولو بنیادي کوم شی دی هغه ته چې کوم هغه پدرشاهي نظام یا پدرسري نظام ویل کېږي، پښتانه ټولنه، پښتنه ټولنه او په خصوصیت بیا چې هغه د هغې کوم هغه قبایلي کړه وړې دي، په هغې کې د ښځې مقام خو همهغسې دی لکه څرنګه چې پاته وو. او لکه تاسو چې ویلې چې دا ټول جبر که هغه د غیرت په نامه د مرګ او ژوبلې کیسه وي، او که بیا حتی تر دا پورې چې مطلب ښځه په یو رسمي توګه د هغه په دې عمومي ژوند کې یو برخه لکه هغه پبلیک لایف ته او په هغه کې یو گنجایش ورکول، هغه خو زما په خیال د نشت برابر دی. په خصوصیت سره چې ته څومره کلیوالو سیمو ته ځې، او متاسفانه پښتون معاشره په مجموعي توګه کلیوال ښځو خان لري، که په هغه کې شهرونه دي هم د هغه ترتیب څه دی چې هغه زیات کلیوال دی، نو په هغه کې که ته وګورې د ښځو تګ راتګ سره ډېره لویه خبره ده، هلته نه لیدل کېږي. او دغسې بیا د تعلیم په ډګر کې او په نور د سیاست په ډګر کې، بیا په خصوصیت لکه تاسو چې وویلې په کلتور کې دننه، که یو ښځه شعر لیکي یا هغه خپل هغه کلتوري فعالیت څرګندوي، نو په ټولنه کې هغه ته په داسې ډېره ښه څرګنده کېدل کېږي. او دا هغه پیچ دی چې دا کلتور چې د ودې کم عمل دی، زما په خیال هغه هم په یو ځای باندې درولی دی. شاوخوا حالات بدلېږي، موږ سره پر څنګ باندې چې کومې ټولنې دي هغه د دې ټولو شیانو اثرات قبولوي. خو پښتون چونکې بنیادي په یو قبایلي سیټاپ کې یا په یو قبایلي مایند سیټ کې دننه هغه زیات شاید هغه ته زیات کنوینینټ وي، نو د دې لپاره هغه ښځو ته کوم بغور شي په کار وي، هغوی ته چې کوم ګنجایشونه ورکول په کار وي، هغه هغه شي نه پیدا کړل شوي په هره سیټه باندې، په هره سویه باندې.
ارزو زیارتوال وای اوس هم ډېری خبري او رسمونه لکه ولور د جرګو ځینې فیصلې سوراو داسې نور د ښځو د حقونو خلاف دي، او باید دغو رسمونو د ختمولو او د دې د غلط استعمال مخنیوي هم ښځه وکړي.
په دې کې چې ته وایې دا کوم تیری سوی دي، په دې کې مختلفه قسمه دغه راځي. یو خو ولور دی چې ښځې په ولور ورکوي، او ولور چې کله په ابتدا کې رالی په پښتو کې نو د پښتنو دغه د معنا نه و چې ته پر ښځه باندې لوکونو روپۍ واخه، بیا په هغه باندې یا زوی ته واده وکړه یا ځان ته واده وکړه، یا دا پیسې را سوي خوره خېټه په ډاکه کړه. د ولور په ابتدا کې څه بله معنا وه؟ دغه مطلب دا و د یو ښه مقصد دپاره و چې هغه هلک هغه زلمی چې کوم څه بې کوزده وکړله نو یو معمولي قدر رقم یې اوبه دغه بې باندې کښې شوی چې دا هلک ولاړ شي او د یو کار شی شروع کړي او دا پیسې وګټي، سهار چې دی دی هم د اولاد خاوند کېدلی شي، سهار به دی د خپل کورنۍ ته جلا ګټې ورکوي، د خپل کورنۍ نه دا ښځې له به پیسې را وړي. نو په دغې معمولي غوندې ولور کښې شوی چې دی به یو خو په کار باندې ښه عادت شي، کار به شروع کړي دا زلمی. او دویمه خبره دا ده چې د نجلۍ د پلار له کور دي نو په نوي کور کښې دې ته ضروریات وي، په هغه باندې معمولي یا د دې څه کپړې شوې یا د دې د استعمال روزمره نور یو څه شیان به و، یو قسم معمولي قدر پیسې بې باندې کښې شوې. خو نن سبا چې کوم د ولور بیا دغه دی هغه بیا نور روخ اخېستې دي، یو خلکو کښې لالچ پیدا سو رقم یې باندې ډېر کښې شوې، په هغو پیسو باندې دوی راته ګاډیانې اخلي، دوی دویم واده نو پکوي، دوی زوی ته واده پکوي، یا په خپله نور کیسې پکوي، یا بیا هغه نجلۍ چې دا وایي درانه نه ده که چېرې موږ دا په کمو پیسو ورکړه نو په سسرال کښې به د دې یو عزت، مطلب په سرګنۍ کښې به د دې خاص عزت نه وي چې ته خې دغې را کړګې، ته خې موږ ته را کړګې. دا ګرځه چې دي زموږ هغه ناوړه رواجونه دي چې دغه شي ته یې نور هم ترجیح دغه واده ورکړي.
ارزو زیارتوال دا هم وایي دا یوازې ښځه کولی شي چې د هغو رواجونو خلاف خپل غږ پورته کړي چې د دوی د حقونو خلاف دي او د کلتور او ثقافت نه یې وباسي، او د دغې لپاره پوهه هم ښځه په ټولنه کې پیدا کولی شي.
دا خو خپله ښځه کولی شي چې هغه خپله خپل آواز پورته کړي، هغه خپله خاموشه نه شي پاته، هغه په یو کور کښې له هغې سره ناانصافیانې کېږي چې دا هغه برداشتوي او پر هغه باندې خاموشه ناست وي او د ځان نصیب یې وګڼي چې بس دا زما هم زما دغه قسمت دی، زما به دغه شي نصیب شوی وي. دا غلطه ده. موږ ته نن پورې داسې نه دي لیدلي چې یو سپینسارګې بوډۍ ښځه چې دا یو ځوان سړي ود کړي، موږ داسې نه دي اورېدلي، لیکن موږ ګورو چې یو زور سپینږیری سړی چې دی هغه ځوانه ښځه هم په ډېرو پیسو په ولور په دغه باندې وخت هغه واده کړي. دا تر ډېر مثالونه زموږ مخ ته شته چې ډېرې ځوانې نجونه ډېرو سپینږیرو کونډانو یا ګودانو یا مازورانو یا داسې هغو ود کړي دي، او دا ښځې بیا ورباندې خاموشه کښېني خوله چې په ونیسي بې زما قسمت څه وي. زه دا خبره نه منم، دا قسمت دا سپینږیري سړي ولي دغه ځوان هلک ولیلی او سپینسرګې ښځې سره قسمت کېږي؟ قسمت خو دا تر شی نه دی، قسمت خو د سړي هم کېدلی شي نه، لیکن دا کولی شي چې په خپله بدلون را وړي، دا په خپله خپل آواز پورته کړي. دا برداشت دا د ظلم نه برداشت دي، دا د چا نه جایز ده، او دغه باندې چې دوی خاموشه نه کښېني دا د وایي نه چې بوی بس ما هم دغه قسمت دي، زه به اوښکې څڅوم، زه به ډوډۍ هم پخوم، زه به کوچنۍ هم صفا کوم، زه به د کور کارونه هم کوم، او زه به دفتر ته هم ځم، زه به برته د مېړه بوټان هم ور صفا کوم، چې راشي بیا به برته درته لغتې وخورم. دا د دې قسمت نه دی، وایي چې د دې خلاف دا په خپله خپل دغه وکړي، سټرګل وکړي. موږ کولی شو چې موږ یو سړي دپاره موږ وایي سړي دا وایي چې موږ دا جوړه خوښه ده که هغه را نه وړي، موږ بیا ووایو فرمایش وکړو، موږ بار بار وایو، موږ کوشش کوو، کېدای شي بیا هغه جوړه را هم شي، هغه کار هم شي، موږ خپل سړي خپله کایلولی هم شو، په دلایلو کایلولی شو، په مثالو په دغه یې کایلولی شو، او موږ کولی شو کوشش کوو چې ده ته خپل ځان دارنګه جوړ کړو چې بایي ته هم انسان یې، زه هم انسان یم، چې ستا دا شی ستا دپاره ښه دی، زما دپاره هم باید هغه وي. نو موږ خپل سړي کایلولی شو، په یو ښځه وغواړي خپل ځوان خپل حال خپل دغه بدلولی شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هیلې خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
داوا تتی اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
Go. عمر سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز